د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه. زه بشیر غواکم. د دوو څخه تر دونی وجو په دې نیم سات کې تاسو ته ځینې ریپورټونه دراورو. هله د چر سره پات شي په باقی پاتې نیمه غنټه کې تاسو د مشال ریډیو مجله اوري. آغا هم خوندور پروگرام دی. هله چې آغا هم را سره واوري. خو لومړی به انیسا اجمل تاسو ته د دې خبرونو
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. بلوچ یکجهتی کمیټه د بلوچستان له حکومت غوښتي چې گرفتار ملګری خوشی کړي. د چمن ځایي مشران وای افغانستان ته د پاسپورت او ویزې شرط خلاف کېدای شي چې بیا پرلت پیل کړي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې مشر په بنگلاديش کې د احتجاج کوونکو ضد د کاروایانو بندولو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د بلوچ یکجهتی کمیټه مشر مهرنګ بلوچ د بلوچستان له حکومت غوښتي چې د دوی گرفتار ملګری خوشي او د صوبې ټولې تړلې لارې خلاصې کړي. نوموړی پرون په گوادر کې د بلوچانو د احتجاجي پرلت په ځای کې یوې خبري غونډې ته وویل. له حکومت سره روانې خبرې به اله نتیجه ورکړي چې یاد دواړه شرطونه ومنل شي. مهرنګ تور پورې کړی چې ریاستي ځواکونو پرون په نوشکي کې د دوی یو ملګری وشلی دی. هم پرون بیا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي په کوټه کې یوې غونډې ته ویلي چې حکومت کې له بلوچ احتجاجیانو سره د خبرو ملاتړ دی. خو نوموړي زیاته کړې چې اس یو چاته د احتجاج په پلمه د قانون ماتولو اجازه نشته. بلوچ یکجهتی کمیټه د جولای 25مه د بلوچستان په سایدی ښار گوادر کې د بلوچ راجی مچی په نوم د ټولو بلوچ قومونو یو لویه غونډه کړې. کمیټه له حکومت غوښتنه کړې ده چې د بلوچانو د لادرکه کولو او د زورولو لړۍ ودروي او هغوی ته په خپلو وسایلو اختیار ورکړي. په چمن کې ترسره شوی پرلت مشرانو ویلي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط خلاف یو وار بیا پرلت پیلولو پړې سلام مشورې پیل کړې دي. په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر په 20مه لاغرستو پرلت پیل شوی و چې پاکستانی چارواکو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط اعلان کړ. دا پرلت شاوخوا نهه میاشتې روان و. د جولای په 20مه له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکرات وروسته پای ته ورسېد. د پرلت مشرانو ویلي و چې حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي نو څه پرلت ختموي. خو د پرلت د کمیټې ویان صادق اچکسی د اګست په 4مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د ټول اولس لپاره دا شرط ختم کړي و. خو اوس یوازې پنډیانو ته د پاسپورت او ویزې بغیر د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي.
هغه فیصله باندې حکومت نه ځي بانه جوړي مختلف نومر به مجبورې نومر به برته پښتون کامپرست کب کوتونه چې دي هغه به غونډو او پنډیان د لغریان به ورسره قبایلي مشران به ورسره برته بکښېنو بل لار نشته.
خو بیا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سیاولا لانګو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت له پرلتوالو سره په کړو ټولو ژمنو ولاړ دی. البته افغانستان ته په تګ راتګ کې مسئلې د هیواد د طالبانو حکومت له اړخه دي. د جماعت اسلامي جنرل سیکرټري لیاقت بلوچ ویلي سردا چې د ګرانۍ ضد پیل کړي خپل احتجاج په خبرو لاور تم او غصبي. نوموړي د خبره پرون په راولپنډۍ کې د جماعت اسلامي هغه احتجاجي پرلته په وینا کې وکړه چې د جولای له 20مې نیټې راهیسې پیل کړی دی. بلوچ مرکزي حکومت ملامت کړی چې د ولس د مسئلو د حل غام ورسره نشته او له ګوند سره خبرو ته نه کینی. بل لور ته په هم یاد نیټه د پاکستان په مرکزي حکومت کې د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال د پنجاب په فیصل آباد کې ویلي دي چې په ملک کې د ګرانې مسأله د ولسی پرلتونو للارې نشي هوارې دي. هغه سیاست کړی حکومت له سیاسي ګوندونو سره خبرو ته تیار دي خو په نوي وخت کې مجبور دي چې د ملک د اقتصاد رغولو په خاطر د پیسو د نړیوال صندوق شرطونه عملي کړي. د اسلامي همکاري او سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې د سازمان جنرال سیکرټري حسین ابراهیم په هم یاد نیټه د سعودي په جده ښار کې د سازمان د وزیرانو شورا د 500مې غونډې په لومړۍ ناسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. په بیان کې په دې اړه زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې او آی سی په وار وار د افغانستان په واکمنو طالبانو له دې عمله نیوکې کړې دي چې په هیواد کې د جنکو مېرمنو په زده کړو کار بندیز دی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې مشر والکر ترک ویلی چې باید په بنگلاديش کې خواشینونکو تشدد ختم شي. نوموړي پرون په یو بیان کې د بنگلاديش له حکومت غوښتل چې د پر امن احتجاج کوونکو په نخښه کول دي بند کړي. ترک دا هم ویلي چې د اگست په 15 په ډاکا کې کیدونکو لوی لاریونو د احتجاج کوونکو خلاف د واکمن ګوند د ځوانانو څانګې رابللو ته په کتو ډیر اندېښمن یم چې دا حالات به نور مرګ شوبله او په پراخه کچه تباهي رامنځته کړي. په بنگلاديش کې د حکومت خلاف په تازه پیل شوو احتجاجونو کې نسته سل تنه وشل شي او په سلګونه نور زخمیان شوي دي. احتجاج کوونکي د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد د استعفا غوښتنه کوي. د خبرونو پای.
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې موږ هم دا وسوره ده چې نساج ملتاسه خبرونه ویل ز بشیر غواخم. اولنی رپورت ته باور شو د بلوچستان په گوادر کې د بلوچ یک جهتی کمیټې غړو د امنیتي ځواکونو لخوا په کاروایانو سربیره پرله روان ساتل دي. د احتجاج مشر مهرنګ بلوچ ویلي چې حکومت لوی خو د مذاکراتو خبره کوي او لبلې خوا یې امنیتي ځواکونه د دوی ملګري نیسي. په همدې حال کې د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټی ویلي چې خبرو اترو ته ژمن دي خو په گوادر کې چینایي وګړي اوسیږي نو د پرلت د دوام اجازه نشي ورکولی. البته دغه پوینه دا پرلت باید زر تر زر ختم شي خو پرلتوال وایي چې تر څو ملګری خوشی شوي نه وي او حکومت د وژل شوو احتجاجیانو د مرګ مقدمه پر افسي ځواکونه نه وي درج کړي مظاهره نه ختموي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ را لګل.
د بلوچ اگزیکټیو کمیټي له لوري په گوادر کې و حکومت د خبرو بلنه ورکول شوی ده او شرط یې لګولې دي چې د خبرو څخه لمخه دي د راجمچي غونډې پر مخال ټولنه ولسوي مظاهره چان خوشی کړل سي. د خبرو د بلوچ اگزیکټیو کمیټي مشر میرمن مارنګ بلوچ د اگست په 14 نیټه په گوادر کې د احتجاجي پرلت پر مخال وایو خبري کانفرنس ته کړې ده. پر دې مخال د بلوچ اگزیکټیو کمیټي نور مشران هم موجود وو. میرمن مارنګ دا هم ویل چې حکومت د خبرو یا مذاکراتو لپاره د لارې د اواري په خاطر د گوادر په ګډون ټوله لوی سړکان خلاص کړي او د کوم کسانو په ضد چې د احتجاج پر مهال مقدمه یا اف آی آر سوی دی هغه د حکومت برته واخلي. پرون ریاست په نوشکي کې تشدد کړی او یو ځوان یې وژلی، ډیری نور یې زخمیان کړي دي او دا ثابته شوه چې د حکومت و مخ ته د آئین او قانون په نامه یو شهم نسته. یو اړخ ته په گوادر کې د خبرو پر مهال حکومتي وزیران موږ ته تسلی راکوي چې تشدد به نه کوي، بل پلو ته د خبرو پر وخت په نوشکي کې تشدد سوی دی. خو حکومت ویلي دی چې دوی همیش پر خبرو یقین لري، لیکن د احتجاج په نامه خلکو ته د ورانکاري اجازه نه شي ورکولی. د خبره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تیره ورځ په کوټه کې د پولیسو د شهیدانو د ورځې په اړه جوړې شوې وی دستور ته کړی ده او ویلی دی زه بالکل د خبرو حامی یم او که کومه ستونزه هم وي چې هغه د خبرو د لارې هوارېږي نو تر دې بله ښه خبره نسته. خو داسې نسي کېدلی چې تر څو خبرې نه وي پیل شوي تر هغه وخته پورې د بیا ریاست و دوی ته اجازه یا د خلکو د قتلو لایسنس ورکړي. د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو په گوادر کې د بلوچ اگزیکټیو کمیټي تر څنګ د گوادر د سیاسي جماعتو او تجارو د مشرانو سره په وار وار خبرې وکړې خو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. البته په گوادر کې د جولای په 28 نیټه د بلوچ اگزیکټیو کمیټي له لوري د راجی مچی په نامه کومه غونډه وسوه. د یادې کمیټې د مشرانو په خبره چې په هغه غونډه کې د ګډون په خاطر گوادر ته روانو خلکو په مخ حکومت د جولای د 28 نیټ څخه د کوټ کراچی په ګډون ټول لوی سړکان تړلي وو چې لامل یې نه یوازې په گوادر بلکې د صوبې په نورو برخو کې عادي ژوند تر سخت اغیز لاندې راغلی دی. د ډول تجارو او دکاندارانو هم ادا کړې ده چې دوی ته هم لوی مالی زیان اوښتی دی. د کوټ د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر اختر کاکړ و مشال ډېډو ته وویل په کار دی چې حکومت ټوله سړکان سم د لاسه خلاص او د مظاهره چانو سره د خبرو لاره خپله کړي.
تجاران دی په یو دلدل کې پساو دی او دلته که بلوچ دی که پښتون دی د دې خلکو کاروبار د ورځې ګټي ماښام یې خوري. د چمن بارډر د یو کال څخه بند دی، باجنۍ بند، پر گوادر چې کوم پسنۍ دی، پړو بارډر دی، دا تمام بند زموږ د خلکو روزګارونه، زموږ مالونه، زموږ سکریپ، زموږ سریا او کومه پالیسي چې د سټیټ دا وخت دا سی پالیسی نه ده په دنیا کې دا درنې کیږي هغه په طریقه باندې دل کې
د یادونه وړ ده چې ګوادر ته د لارو د بندش او بلوچ اکجهتي کمیټې د کارکوونکو د نیول کېدو په ضد د بلوچو د یووالي کمیټې لخوا په ګوادر کې د 28 جولای جلسه وروسته په احتجاجي پرلت کې بدله شوې وه. دا پرلت اوس هم روان دی. د پرلت برخوال غوښتنه درلوده چې په صوبه کې دې له درکه بلوچان ومیندل سي او دوی دې راخوشي کړل سي. د ګوادر په ګډون د بلوچستان پر قدرتي شتمنیو دې واک او اختیار و بلوچان ته ورکول سي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دغه سپو ترڅنګ په مشال ریډیو .com هم د اوس زموږ خبرونه روانه دي. په چمن کې پرلتوال وایي که حکومت ځایی او د سپین بولدک خلکو ته بغیر له پاسپورت او ویزې د سفر اجازه ورکولو په وعده بشپړ عمل ونه کړي نو بیا مظاهره پیلوي. د دوی په نه حکومت اوس یوازې پنډیانو یا لغړیانو ته اجازه ورکړې چې په شناختی کارډ او تذکره سفر وکړي، خو نورو ځایي خلکو ته اوس هم د پاسپورت او ویزې شرط ایښی دی. د خلکو تر نه میاشتې پرلت وروسته د حکومت سره د مذاکراتو د کامیابیدو پس دا پرلت ختم کړه. بلخوا د بلوچستان چارواکي دعوه کوي چې په خبرو اترو کې کړې ټولې ژمنې پوره کړې دي. بوروال کاکړ په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
په چمن کې د ترسره شوې نه میاشتنی پرلت مشران وایي په دې اړه یې سلام مشورې پیل کړي دي چې پرلت بیرته پیل کړي. دا پرلت د پاکستانی حکومت لخوا افغانستان ته د تګ راتک پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو پر ضد ترسره شوی وو. د 2023 کال د اکتوبر له 28 پیل شوی دا پرلت د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته د 6 کال د جولای پر 6 پای ته رسیدلی وو. د پرلت مشران ویلي وو چې د چمن او سپین بولدک سیمو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم شوی دی نو ځکه دوی پرلت پای ته رسوي. خو د پرلت د کمیټې ویاند صادق اڅکزي د اگست پر 4 مشال رادیو ته ویل چې حکومت له خپلو ژمنو پر شا شوی دی. د په وینا ژمنه د چمن او سپین بولدک د ټولو لسوه، خو بی له پاسپورت او ویزی د تګ راتک اجازه اوس یوازې پانډیانو یا لغړیانو ته ورکول کیږي.
پر هغه فیصله باندې حکومت نه ځي، بانه جوړی مختلف نمر به مجبور ای. پرون مر په خوړه کې د پښتونخوا ملي اوازی پاکی صوبای صدر کار خان ودان ولیدی، نو د محمود خان اصلي سر مرادته ده، د اظهر خان د صوبای صدر د اوازی مشر پاکی د هغه سر مر لیدنه وکړ. نو مر به برته مجبور ای پښتون کام پرست کب کوتون چې دی هغه به برته راغونډو، او پنډیان دا لغړیان به ورسره، قبایلي مشران به ورسره ورته بخشې، نو بل لار نشته.
د صادق اڅکزي په وینا دوی د سیمې د تاریخ تر ټولو اوږد پرلت د دې لپاره نه وهلې چې یوازې مزدورانو ته دی بی له پاسپورت او ویزې د تګ راتک اجازه ورکړل سي. د زیاته کړه چې په سپین بولدک او چمن کې یو خلک ژوند کوي، د دوی د مزدوریو او کاروبار ترڅنګ رښتې هم دي.
ټول خو نه غوټې نه وړي نه راوړي. افغانستان په منډیانو کې تجاران دي، د افغانستان په منډیانو کې هلته موږ مزدوري کوو، د افغانستان په منډیانو کې زموږ کنټینران پراته دي، دوکانونه مې دي، هلته زموږ سرمایه ده. نو صرف پور صرف چې دا بیچ پاکي جوړي چې لغړی جمبیل کا تګ را تک لار به پر پاسپورت دي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې لغړیانو هم اوس له تلو راتلو بایکاټ کړی دی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک لپاره دی د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړل سي. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا لانګو وایي حکومت چې له پرلتوالو سره کومه وعده کړې وه پر هغه ولاړ دی. نوموړي د اګست پر څلورمه مشال رډیو ته وویل چې د لغړیانو لپاره یې د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړی دی. زموږ چې کوم مزدوران ورونه دي د هغوی موږ ټولې مسلې هواری کړې دي. اوس هغوی ته مسله د افغانستان لخوا ده. موږ ورته ویلي دي چې ستاسو هلته قبایلي اړیکې دي نو خبرې ورسره وکړئ، خو افغان لوری له دوی سره خبرې نه کوي. نو مسله زموږ لخوا نه ده، له افغانستانه ده. له نوموړي مې وپوښتل چې د پرلت مشران خو وایي چې له دوی سره یوازې د مزدورانو نه بلکې د چمن او سپین بولدک د ټولو خلکو خبره سوې وه. زیالانګو په دې اړه وویل چې تر ټولو لویه مسله د مزدورانو وه، هغه یې هواره کړې او نورې مسلې به هم د ده په وینا خدای خیر کړي. د یادونې وړ ده چې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی و. یا د حکومت ویلي و چې د هغه ګام هدف یې نه یوازې د ناامنۍ او قاچاق مخه نیول دي، بلکې د دوی په وینا افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي، نو ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي. خو د هغې حکومتي پریکړې پر ضد په زرګونه خلکو پر سخت یخنی او ګرمي سربیره تر نهو میاشتو په چمن کې پرلت وهلی و. دوی وایي اوس یې هم دریځ هغه دی چې د چمن پر پوله پاسپورت او ویزا په هیڅ صورت نه مني.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم کولی شئ چې همدا اوس د مشال ریډیو ایپ در سره ډاونلوډ کړئ. دا فری دی، وړیا دی، په تاسو باندې هیڅ قسمه خرچه نه راځي. یوازنی شی چې تاسو ورته ضرورت لرئ هغه سمارټ فون دی، یعنی داسې فون چې انټرنیټ ولري. وس یو بل رپورٹ دراوړو، د جنوبی وزیرستان خلک وایي حکومت په بیا بیا وادو سربیره دوی ته د رنګو شو کورونو بشپړې معاوضې نه دی ورکړي. دا کورونه په 2009 کال کې د پاکستانی پوز د عملیات په وخت ویجاړ شوی و. د بر جنوبی وزیرستاني وی جرګې غړو پر حکومت غږ کړی چې ټولو خلکو ته دی پوره پیسې ورکړي چې خپل کورونه جوړ او ژوند روان کړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي لږ تر لږه نیمه یې هغه خلکو ته معاوضه ورکړل شوې چې کورونه یې په بشپړ یا جزوي ډول ویجاړ شوي دي. د چارواکو په وینا کوشش کوي چې پاتې خلکو ته هم پیسې برابرې کړي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلي وزیرستان ماسید سیمه اوسیدونکي د اگست په سلوارمه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 2009 کال پوځي عملیات رای نجات کښې د ړنګکړي شوي کورونو معاوضه لیا حکومت نه دو ورکړې چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي
دوران د مسجد قوم د اپر وزیرستان څو یو لک شل زره پرت مل ډنګ شوې. هغه شاه کومار د میر د ډنګ کورې سروې وکړلې چې پاشې څو 2000 کم 5000 خلک ته موزه ملاو شو او 6000 مل هغه د غسړنګ دي نه جوړولای شي او نه موزه ملويږي. او پیرا ډنګ مل ته څلور لک موزه وا او نیمه یې ته یو لک 6000 ورکولې. نو اوس د درې څلور کولارا سویا موزانه تو ملاو شوی او هغه کې ماتینا مهنګای چې په څلور لکه شاس تکیږي نه چې د میر مل رنگ دی اګه میر سکیورټی دارې د جټه د جوزین رنگ شوی دی او موجوده کې کوم حکومت یې غې سره د میر د علاقې مشرونه په اسلام آباد سیما باندې جرګې وشول خو صرف یقیندانی ورکوي او عملي تور چار نه کیږي.
د عوامي نمائنده جرګې یو مشر جاوید ماسید ویایي چې حکومت 2500 خلکو ته د ړنګکړې شوې کورونو معاوضه یا نه دو ورکړي.
دوکان د امیر مقام سره ملاو شو دي بیا غنا بعد مشتبام د ملاو شو دي د سنر چمن سره نو دې مې سره وعده وکړه چې مې بجټ ریلیز کوي کې به ته پیسې ورکوي د رنګ کور نو دا تو کوم کوي څه مې ستا ټوټل 1,12,000 ټوکن دای شو کړی دي په 10,48,000 پیډ دي د نور ټول پیډ لګي دي په 10,15,000 کورینا دا چې دې چې یو اثر ونه دوکاندار
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دړنګ کړي شوي کورونو معاوضې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان مخې تک شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
پروینشل ګورنمنټ خپل کیس تیار کړی دی او د وفاق ته لاجلی دی دا پیسې د وفاق سره دي دا پیسې د نیجا پروینشل ګورنمنټ نه ورکوي
د سویلی وزیرستان ضلع مشرونه دا هم وویل چې کا مرکزی حکومت د دوی ډنګ کړي شوي کورونو معاوضه زر ویر نکړه بیا و د ضلع اوسیدونکي د خپل حق غوښتنه د پوراوو په اسلام آباد کښې د اقوام متحده دفتر مخې ته په احتجاجي درناک کښې پلاتۍ وهلې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکی.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښی. مشال ریډیوي مجله تاسو ته لږ وروسته وړاندې کوو. په دې کې تاسو ادبي، هنري او کلتوري معلومات اوریدلی شئ. پر دې سربیره د مشال ریډیو ګڼې نور خپرونې هم شته. دی اونیزې خپرونې دي، هغه سیاسي هم دي، خبري هم دي، تفریحي هم دي، او تاسو یې نه یوازې په مشال ریډیو .com اوریدلی شئ، بلکې د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم په روڼ او شفاف شکل باندې اوریدل کېدلی شي. پر دې علاوه تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو د انسټاګرام د لارې هلته تصویرونه ویډیوګانې وګورئ. په یوټیوب باندې د مشال ریډیو بېلابېلې خبری او تفریحی ویډیوګان شته، دی هغه تاسو کتلی شئ. او په فیسبوک باندې هم موږ یو. نو په ګڼو لارو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کوی شئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. په اسلام آباد او پنډۍ کې افغان کډوال وایي نږدې هره ورځ پولیس د دوی کورونو ته ورځي او په تکلیفوي. ځینو افغانانو مشال ریډیو ته وویل چې پولیس له اسناد لرونکو او اسناد نه لرونکو دواړو ډلو افغانانو څخه رشوتونه غواړي. د دوی په خبره هغوی چې پیسې نشي ورکولی افغانستان ته په زور لیږل کېږي. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته منلی چې د استوګنې قانوني اسناد نه لرونکي کډوال نیسي، خو اسناد لرونکو کډوالو ته یې څه نه دي ویلي او نه یې هم له چا رشوت اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د رجسټرډ افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2015 کال د جون تر پایه غځولې ده. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد او ورسره په پوله خار پنډۍ کې اوسیدونکي افغانان وایي چې دوی د ویرې او طرحې لاندې ژوند تېروي، ځکه چې د سمودرسې پولیسو د بې اسناده کډوالو نیول پیل کړي دي. دوی تور لګوي چې پولیس هغه افغانان هم نشي چې کوم دریم هیواد ته تللو دپاره پاکستان ته په ویزه راغلي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر میوند عالمي مشال ریډیو ته وویل چې هره ورځ په لسګونو افغانان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وي د پولیس لخوا نیول کېږي. ځینې یې بېرته راخوشي کړل شي، خو ځینې په جبري توګه افغانستان ته ولېږل شي. هغه وویل چې تېره ورځ تر 1500 زیات افغانان پولیسو نیولي او د اسلام آباد عینین تانې ته بولي وو. چې رستو یو سل یو ول سړی را خوش شول، خو نور چې خزه او ماشومان هم پکې وو افغانستان ته ولیدل شول. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو بل افغان کډوالو چې زیاتره افغانان په بی 17 براکو، صادق آباد، فیض آباد او د سبزی منډۍ په سیمو کې نیول کیږي. هغه وویل چې د پخپل په ویزه پاکستان ته راغلی دی او کاناډا ته د تلو اراده لري، خو څه موده کېږي چې د ویزې موده یې ختمه شوې ده او اوس د پولیسو له ویرې د کور نه هم بهر نشي وتلی. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغان کډوال محمد صابر مشال لډیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناده کډوال نه نیسي، بلکې اسناد لرونکي کسان هم پازابای.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي، درس دلته مهاجرین چې دي باوجود چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دی هم نو سهار په 3 بجو 4 بجو د سهار راځي کورو شاته ودرېږي او نو د موږ اسناد ډاکومنټس واړي بیا هم چې کله ورته وړاندې کوو سره داغه هم بیا موږ ته مشکلات ګوري. نو دا مشکلات ورځ تر بلې ډېریږي او په هر ډول باندې کوي او موږ
میوند علمی ول چې د مهاجرت نړیواله اداره یعنی IOM د دوی سره مرسته کوي، خو چرواکي زیاتره په دې بریالي نشي چې افغان کډوال د پولیسو نه راخلاص کړي. په پینډۍ کې اوسیدونکو یو افغان کډوال احمد الله مشال رډیو ته ویل چې په ځینو سیمو کې پولیس په ملکي جامو کې د افغانانو کورونو ته ورځي او د دوی اسناد ګوري.
که څه هم زه ټول قانوني اسنادونه لرم، خو هغه دوستان ملګري چې ترې خبرې کو نو روزانه دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې ځای پولیس راځي، زوروي د اسنادونو پوښتنه ترې کوي او دا یو غټه ستونزه ده، لویه ستونزه ده. واکن هغه کډوال چې دلته اوسیږي نو دوی ته بې خي رواني تکلیف پیدا کړی، نو هیله لرو چې دغه ستونزې ته په یو ډول نه یو ډول رسیدنه وشي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو غړي او د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقله پالیسی نه لري.
پکار دی چې پاکستان یو پراپر پالیسی مهاجرو باره کې، ټول افغانانو باره کې جنرلي حکم راځي او هغه د بین الاقوامي قوانینو مطابق هغه پاکستان د هغې معاهدو حصه وي کو نه په پاکستان لاګو کېږي. که دا اسایلم چې دی هغه ریفیوج دا بنیادي انساني حق دی، اوس دا هم د پاکستان قانون دا دے کہ یو خاص ٹائم تیر کی کم خلق یا دل تا پیدا شوی دی اگر تا خاص کار دے پاکستان شہریت حق دے دے بارے کی پاکستانی عدالتی میں فیصلے مشتا خو پا دی عمل نہیں کی گی.
د اسلام آباد پولیس یو چرواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د بې اسناده افغان کډوالو نیولو یا جبري خپل هیواد ته لیږلو په اړه کوم ځانګړي یا نوي هدایات نه دي ورکړل شوي، خو دوی د تیر کال راسې په ښار کې د امنیت ساتلو په خاطر دا لړۍ تیزه کړې ده. هغه وویل چې دوی د نیول شوو افغان کډوالو جلا ریکارډ هم نه ساتي او دوی نه پوهیږي چې په تېره یوه اونۍ کې څومره افغانان نیول شوي یا جبري خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د پینډۍ پولیسو چرواکي هم مشال رډیو ته وویل چې دوی د قانون نه سرغړونه کوونکو په ضد ګامونه اخلي او بې اسناده کډوال هم په دغه کسانو کې شمارل کیږي. خو د سبزی منډۍ تڼۍ مشر جمشید خان مشال رډیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي او د بې اسناده کسانو په اړه هم دوی ته کوم لیکلی امر نه دی شوی.
موږ ته لیکلی شوی څه اډر دې باره کې نه دی راغلی، داسې څه قسم پالیسي یا اګریمنټ زموږ نشته. وربل خبرې دي، موږ ته حکم صرف دا دی چې بغیر اسناد کم خلک دي هغه نیسی او چا سره چې اسناد وي یا څه ډاکومنټ ورسره وي هغه مه نیسی. موږ دې کاغذونو ته اهمیت ورکوو، خو دې باره کې لیکلی شوی څه حکمنامه موږ ته نه دی راغلی. موږ ته صرف دا ویلی شوي دي چې اسنادو خیال ساتئ، غیر ضروري څوک مه تنګوئ او د یو انسان هم تذلیل مه کوئ.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په میاشت کې پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی UNHCR د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 1.5 لک اسناد لرونکي افغانان میشت دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شئ او تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورشئ. اغل ته تاسو بیل بیل ویډیوګانې په غږ کې خبرونه او په لیکلي شکل او په تصویري شکل باندې هم ګڼ معلومات او خبرونه کتلې لوستلې او اورېدلې شي. دا هم درته وایو چې هلته موږ یو سروې کوو، پوښتنه کوو د تاسو نه چې ستاسو په ځای کې فیسبوک او واټسپ صحیح کار کوي او که نه، ځکه چې په دې روسیه کې داسې رپورټونه غلي چې واټسپ سلو شوی دی، صحیح کار نه کوي او فیسبوک هم. په دې اړه باندې مو تاسو ته پوښتنې ایښي دي، هیله ده چې په هغې کې برخه واخلئ او راته ووایئ چې ستاسو په ځای کې ستاسو په سیمه کې واټسپ سم کار کوي او که نه، او د فیسبوک څه صورتحال دی. دا هر څه به روان وي، خو راځئ چې اوس د مشال ریډیوي مجله خپرونه واورو. دا خپرونه تاسو ته زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې.
د مشال ریډیوي مجله دا مشال رډوی مجلې کران اوریدونکو ستړي مشي نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونه په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کومو پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي ملا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي ملا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړې شیر پوهان او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعری کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعری کړي هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعری کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کوم شاعرانو دا سبک پاللې، دا پښتنې د مشال لړیو خبریال باس محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورټ کې سیړلې دي. راپور به واورو.
مخکې تر دې چې په پښتو شعر کې په هندي سبک کره کتون کې دروغږو، په پارسي شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوي چې یو ته یې عراقي، بل ته عربي، بل ته یې خراساني او بل هغه یې چې ډېرو لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعري له بابا یې په غني شروع شوي او له هغه وروسته صاحب تبریزي، غني کاشمیري او میرزا عبدالقادر بیدل او یو شمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل، حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته، خو شیرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دی. دا چې د نازک خیلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي، دا پوښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرحه یې پرې لیکلې دا رنګه ځوابوي.
سبک هندی سبک ځکه وای چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شوه، نو دغه نازخیالو شاعرانو د هند مخه وکړه. په هند کې قدردانی هم زیاته وه او ماحول، جغرافیا، موسم، حالات هم بدلو، نو د هغې اغیز په شاعرانو شو، په شاعری وشو او په دې شاعری کې نور زیاته نازخیالي، نوی تشبیهات، نوی استعاری، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوې وي چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعاری، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده، ډېر ځانګړی اړخ وګڼلې شو.
پوهن استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شیدا د تخیل سمندر بنون کتاب لیکلی، مشال راډیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللې دی.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د ده په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډېره ښه توګه راڅرګندېږي. د خلکو د سوې د ټیټولو شعر ونه ویله، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلي خوبانو، دا د ده د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د ده دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنګینیو او لو خپل او ډک دی، تشبيهات نه وی دي، استعاره نه وی دي، سمبولونه نه وی دي، انزورونه نه وی دي، او د مخته د شاعر لا افکار او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نور لبیب نثار چې له پیښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ڈی کړی او په کاظم خان شهدا یې ایم فل کړی، هغه کاظم خان شهدا په بشپړ توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شهدا چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مسل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شهدا وایي د صورت په قوت څه شي وي اسبابا، په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزي نه کېږي د نهنګان، بیا د نهنګ که نه، نو دا د خپل مثال ده چې خپله متوجه شوی دی خبرې ته، دا مثال یې ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شهدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دوی په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي، خو یو شهدا پکې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شهدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شهدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال 1315 هجری قمري اټکل شوی او تر 1349 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیل شاعر بلل شوی، د شعرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا بس محمد عابد رپورٹ موریده د مشال راډیوی مجلې ته وکي. عبدالهادی مولا د اوسنا تخمینا 15 کال وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړی ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د خون کیت په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څنګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلې دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لرې تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال راډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نشو درته خبرولې، نو دا اونۍ به یې اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي ملا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجي دا پوښتنه زما څخه په اول وار دا داتا چې ول چې څه وخت ول چیرې پیدا شوې، دا پوښتنه زما څخه اول وار چې زه و ښوونځی ته مې بابا خدا بکلي داخل کړلم، چې وته مهال ته دوهم درېم ورځ وا غړې خوا سرمالم د دغه نه پښتنه ونه کړ. بابا نه مې پښتنه ونه کړ د حیات څخه. بیا مال دغه راکړې فورما یې راکړلو، بیا یې پښتنه وکړله چې ته کله پیدا سوی او زه رالم. د مور نه مې پښتنه وکړله، ادې نه، ادې اوړه لندوله، اوړه یې مشتولی که نه، چې مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره یې تیاری. نو سړی هم ومهارتل مورې زه کله پیدا سوی یم، نو هغه ستړی وه که نه، لږ یې داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه. بچو الک لیونه ته مې څله زیروي کنه، زه څه دغه یم چې ته کله پیدا سوی خوا دې پیدا یې، هغه دې ګرځې پیدا سوی، ټوله دنیا دې ویني چې هغه پیدا سوی. مال نه هغه معلم یا سرمعلم پوښتنه کوي چې تاریخ کوم تاریخ دی. و یار نور خو زما تاریخونه خو زما سر نه خلاصیږي، خو دا خبره ده چې شپه د روژې وه، سبا روژه کېدله او موسم د انګور وو، انګور پخ شوي وو، موږ انګور خوړله. په دغسې موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا، نو هغه تاریخ به بیا وروستو وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي، دلته امریکې کې په امیګریشن کې و، هلته بچانو دی و دی داسې یو تخریج یې وکړي، لکه دا تخویبي تخریج کوي. نو هغه دا راته دغه کړل کنه چې اګست 1949 یې راوویستل کنه، اګست 1949، او محل شار وطن علاقه خو افغانستان قندهار و دغه سوله. او د دې پسینو دا ستا سوال خو داسې سوال دی میاجي، دا پوښتنه داس پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړې ده، دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم، دا ستا پوښتنه خو د 15 اویاو کالو پوښتنه ده که نه. خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته، مکتب مو ووایه، او بس داسې بیا د مکتب نه وروستو بیا ولاړم. یاره دغه تصادفاً لاړم، دغه دا ټول تصادفات، تصادفاً لاړم، دغه مې وکړله دا څه شی دی. اوف فاکولټی ته ولاړم، د ادب د فاکولټی دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم. او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځی په اخر رو کلاسو کې مې د دا روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله، او دا دوه کاله درې کاله دونه عمر کنه د دوو سره د هغوی سره وم کنه، خو هغوی هم مزاره نه کړل، نو بیا خو دغه سولم، نو بس بیا داسې دغه وم کنه فاکولټی څخه چې بیا فارغ سولم، بیا معلم پاتې سولم، معلم سولم کنه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې، بیا ولاړلم، بیا واخیستلم دغه ته و بلا څه شي تالیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې.
ملاجید ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل، یعنې که په سیاست کې وو، که په ادب کې وو، که په مذهب کې وو، که نور په ټولنیزو علومو کې، داسې په یو ساه باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي، خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي؟
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ووایم، دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطن پاله، وطن پرست، حتی وطن پرست انسانان وکنه، دا چې نمونه یاد کړل، البته په تفاوت باندې د حالاتو د ذهنیتو، مګر بویسي کې دغه واقعه دا چې ټولو ته اول ښایي خپله افغاني ټولنه او خپله پښتني ټولنه مطرح وه، بیا دا نور ازمونه دا شان هغه په دغه کړل. خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو داسې تاسیات کړله، د دو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله، موږ وروستو په دې بیړۍ چې سره یې وسو دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې، کښتۍ ته را ننوتلې، کښتۍ دسبلانس او بالاخره هغه دغه کړله دوبه کړل.
تاسو د یو شاعر په حیث مشهور شوی یې، دا راته ووایه چې نثر مو هم چېرته لیکلی دی که نه، به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي، اصناف دي د شاعرۍ نه علاوه، ناول دی، لنډه کیسه ده، تنقید دی، تحقیق دی، په دې کې مو هم څه کړي دي که نه، صرف شعر مو لیکلی دی؟
میاجي زله تا جاب سم، غیر له تحقیق او تنقید نه، چې دوو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم، نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم. غیله دې سنه په طبیعي ډول باندې څه دغه راغلي دي، هو دا په دې دل کې مې کار کړی دی که نه، کله کله مې څه لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده، او کله کله می وڑکی شانت داستان هم لیکلی دی او خدا هر څه دغه ادبی ټوټی می لیکلی خدا ټول کار ډیر په خوانه یعنی کم سے کم پنځوس کال مخکې دغه دی خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل د هغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت د خوا څخه چاپېدله په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه چې هغه کرګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کرګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري ده د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زندانی شمار په سبک باندې دغه سوی په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسې د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسې د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وی بلکې داسې په یو منه ګوشانشین وه چې تر اوسه یې او مونږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشانشینۍ کې به مونږ ته وخت راکړه. نو دا څنګه داسې وشول چې د ستاسو شعر دومره مشهور حالانکه ته خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي په ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
د شینشو بنه د دې نه تښته در شمار او دا وینا لراغي د غار په خلی کې ورته بیا د پونتون څخه د فراغت د وخت څخه ما کې ذهني دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او د وا وا او پلان به سند دي فنو څخه مې نفرت وسوي او نو روحیاتي شکست را تراغي لاړم ډېر لیرې و هلمند ته د ښوونکي په حیث باندې واستولم او داسې اکې زه موساق د دې وم چې پوهنتون کې باید استاد په حیث پاتې سوی وای. خیر دا بله دا او پرسنل کیسه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معاف ستا او مخ ته دیوال دي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیره کړې ده په هغه مړ سوی وم. خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا دای سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلم کنه چې یاره داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شی ما په ذهن کې دغه شی راغله چې شاعر چې د شهرت ته متوجه سي دالی چونکې ډېر په اصل معنا به یې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ سي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي. نو ما په هر وخت کې اخلاصمندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څوس زما څونه چې زما وس رسېدلی دی ما د شهرت څخه د مشهوره کېدو څخه د واوا څخه د هاها څخه کنارهګیري کړې ده یو څه ارته سوی یم که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه که نه چې داسې مې شعر دومره محبوب سو په اصطلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ چې بولم د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلا یې بولي که پیمنټ بولي که هر شی بولي د هر سړی څخه هغه راسره دغه څه سوه.
خانو دا خو تاسو د شپږ کلنې او لس کلنې نه لیکل کړی دي او اوس اتیا وتنځ دی نو بیا ولې صرف یو کتاب تاسو په کار چې اوس د شعر ډېر مجموعه چاپې تاسو صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی دا نور شاعری مو څه شوه
میاجی نو نور شاعری نو زه څه درته خو ما عرض درته وکړی کنه مقرر ما تاسو ویلی دي چې یو زه په خپل شاعری په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم. یو پوینټ نمبر ون. پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د ازما شاعري یا د ازما لیکنې خیر خبره خو پر شاعري مند اصلا د ازما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې اخلمه نه که نه او بې نامه اخیستلو یې ممکن خلک د دې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه غیر څه تروشولي وو د خړی دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دې څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته پخپله دغه کوې که نه نو بس یو دغه یوه بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیداره په دښت کې روان یې او هر ګام چې اخلی په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي نو بیا به سا د پل څه نښه موجودې وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله سوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه کنم ځکه ما هېڅ وخت ته دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوی کنه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدله نو بس مې عجي هغه دغس نو ما په سر پسې ګرځولی د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خوا څه که نه چپ راست رایټ او لفټ که نه د دغو دغو د خوا څخه کوټه ته لاشي سوې ده کوټه مې په شان وړه سوي دي او یا به سودل سوي یا به شه اخیست بس نو داسې کسان مې ټول بې فروایي
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي نسم نه لري بس همدغه ټول
هو نه میاجي میاجي بلای ښایسته را سره نو بیا بلای شاعري ما تر هغه وروسته هم کړی ده که نه تر وخت ضرب وروسته داسې شی په وخت ضرب کې نه وي تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره راټول کړي د کړي دي نه دغه دی نو دغه دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي که نه او دا ټول ریکارډ اوس را سره ستا ټول دغه که ستا سلاو چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دومره یو شی په خوله کې را اچي چې زما دغه په اوسي نو چې د مرګه په راوګرځم یوه خو ښه مې ساتي په دواوو په ډاکترو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکتر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نقده مغده نسته چې نقده نه وي نو به زه کتاب په څه دغه کړمه چاپ کړمه خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوې د هغه زما یو مخلص دی دا د کتابو د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاف چا مخکې هم دوه درې واره بس ضرب چاپ کړی دي مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې واستوم بیا بېرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یاره څه کوې چې چاپې هلته اور یو راشد خطرک راتو وای یار فهم راتو وای یار فهم یار څوک راتو وای څوک دشته نو مات غنه ده یار زخه میاجیز تر تا قربان سم زخه پکات ګور تا کم دم را باندې کړی دی کنه ستا سره د غیم نور خو زه په خبر کې یم نو خو زه نه نوته یم کنه چا سره غپ شپو خبر خو زه نه لرم
د عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پوښتنه جواب ولی دلته د خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکی نورې برخه حمله روچ په راتلونکو غنو کې به د تخبری کو وزرته د سردار علي ټکر په واس کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کو چې ور سره بعد مجلې دا غړه هم پایته ورسیږي
مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي
سلام
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نمیلاو شدی بیو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حال زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کری
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے لپیغام سر راغلی
دا هنر لار تشدد نمیری لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.